بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حمد سیماب سره د نورو ملګرو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شورو ورځ چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې یا دلوی د میاشتې 25مه نیټه ده چې د 2004 میلادي کال د فروری له 14 او د 1445 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح او د حضرت امام علی علیه السلام میړنی زوی حضرت عباس علمدار علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران ریډیو درست کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د غزې په جنگ کې له سیونیست رژیم د امریکا د ملاتړونو په باب ده. بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د میرمنو د رول او اغیزو په باب ریحانه نومې لړۍ نننۍ برخه در اورو. بیا هم د حضرت عباس علمدار علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د قطر امیر یو ځل بیا د فلسطین له مظلوم ملت د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړونو د قدرونې او ستاینې وړ وبلل. سید حسن نصر الله وویل واشي او تریګر سیونیست رژیم لا بحراني شرایطو سره لاس او ګریوان شوی دی. د پاکستان خارجه وزیر وایي د ایران او پاکستان اړیکې دینی او تاریخي ریخه لري او د افغانستان ګټو مصلحتونو د گاونډیانو او سیمیزو هیوادونو له ګټو سره غوټه خوړلې ده. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لای به وړې شان د مې ورسته د قطر امیر د فلسطین له ملت په ملاتړ کې او د غزې ترانګې د جنگ د ختمېدو لپاره د سیاسي حل لارو په تعقیبونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت دوامدار ډیپلوماټیک او هلو ځلو او اقداماتو قدرونه او ستاینه وکړه. زموږ خبریال راپور راکړ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرونه وخته په دوه کې د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې د فلسطین له ملت د ملاتړ د غزې ترانګې په ضد د اسرایلو جعلي رژیم د بې امانه حملو د درولو د انسان دوستۍ د مرستو د لیږد او د فلسطین د اداره کولو لپاره د فلسطینیانو په وسیله د حل د لارې چارې له موندلو څخه د ملاتړ لپاره د ګډو هلو ځلو پر دوام ټینګار وکړ. د قطر امیر همداراز د تهران او دوحې ترمنځ د ورورولۍ او دوستانه اړیکو په ژورتیا خوښي وښودله او وی ویل د ایران او قطر اړیکې هیڅکله هم تر دې حده یو بل ته نږدې شوي نه وي چې په دوستانه اړیکو کې د پرمختګ کې د دواړو هیوادونو د بریالیتوب خودنه کوي. امیر عبداللهیان هم په مختلفو حوزو کې د ایران او قطر ملګرتیاوي او اړیکې مثبتې وبللې او د غرازی وویل د ایران او قطر د مشرانو په لیدو کتو کې د شوو موافقو بشپړ اجرا به د دواړو هیوادونو د ورورولۍ او دوستانه اړیکو د لا زیاتې پیاوړتیا زمینه جوړوونکي شي. د ایران خارجه وزیر همداراز له ایران سره د اړوند په ځینو موضوعګانو کې د قطر د خیر غواړي او منځګړي رول په قدرونې سره د سیمیزو نړیوالو مسلو په باب د دواړو هیوادونو ملګرتیاوي د سیمیزې نړیوالې سولې او ثبات او امنیت پیاوړي کوونکي او رغنده وبللې. امیر عبدالله یان د غزې ترانګې بوګنونکو او غمجنونکو بدلونونو ته په اشاره سره او په دغې سیمې کې د جنگ د ختمېدا لپاره د ایران د ډیپلوماټیکو هڅو په بیانولو سره په فلسطین کې د سیونیستانو د نسل وژنې د ختمېدا د غزې د کلابندۍ د پای د انسان دوستۍ د مرستو فوري لیږد د فلسطینیانو د کوچولو د مخنیوي او له جنګ وروسته په مرحله کې د غزې تړانګې او لویدیځي غاړې د اداره کولو لپاره د فلسطینیانو په خپل لاس حل لارې سره د مرستې او د دغې په کنډوالې بدل شوې سیمې کې د بیا رغونې په مرحله کې د مرستو په خاطر د سیاسي حل لارو د ترلاسه کولو لپاره د تهران دوه ګډو هڅو د دوام او چټکولو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر هم دا راز د غزې د بحران په باب د امریکا کړچار او په سیمه کې د جنگ د لمن پراختیا ته د نه ګروهنې په باب د هغوی ادعا دوه ګونی او اپټا وبلل او د غراز ویل د اسرائیلو د جالي رژیم له جنگ غواړو اقداماتو څخه لا بشپړ ملاتړ سره په یو وخت د یمن په ضد پوځي حملې او په عراق او سوریه کې خپل سری پوځي عملیات د امریکا د حکومت له اداګانو سره په بشپړ تضاد کې دي. د لبنان ولسی غورځنګ حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله ویلي دي وحشي او تیریګر سیونست رژیم په بحراني شرایطو کې ژوند کوي او د مقاومتي چورلی سپور ډلو کوم شرطونه نشي تپلی. ایرنا خبر ایجنس راپور ورکړ د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله پروند شعبانی اخترونو د شپو ورځو په مناسبت د مبارکۍ په ویلو او د حزب الله غورځنګ د جانبازانو او د مقاومتي چورلیز د جانبازانو په قدرونې سره په یو لړ دستورو کې خبرداري ورکړ. که سیونستي دښمن د جنگ سیمو پراخولو ته دوام ورکړي نو کابو 2 میلیون سیونستان به کړه په سر شي. سید حسن نصر الله په دې خبرې په ټینګار سره چې د مقاومتي چورلیز مبارزان له سیونستي دښمن سره د مقابلې لپاره بشپړ تیار دی وویل. په غزې ترانګې باندې د وحشي سیونستي رژیم د تیریو دوام به په میاش په متناسبو ځوابونو او تل د مقاومت له اغېزشیندونکو او غاښ ماتونکو ځوابونو سره په یو وخت د نوو معادلاتو او قواعدو په اساس د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي دغه راز روښانه کړه. د مقاومتي چورلیز نه یوازې هیوادونه او د نړۍ ډېری ازادي غواړي ملتونه په غزې ترانګې کې د فلسطین د مظلومو خلکو له مقاومته هم هغه راز ملاتړ کوي او د بېګنا خلکو له څلور میاشتنیو وژلو جنګ او ترګلتیا وروسته وحشي سیونیستي رژیم د خپلو موخو په پوره کولو کې بشپړ ماته خوړلې ده. همداراز د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ عمومي منشي عبدالمالک بدرالدین الحوثي هم د غزې ترانګې په جنوب کې پر رفح سیمې د ځکنې حملې لپاره د سیونیستي رژیم زمینه جوړونې ته په اشاره سره وویل. په رفح سیمې باندې د حملې لپاره ګواښونه او دړکې د امریکا او برېټانیا په شنې اشاره سره ترسره کیږي. ایرنا خبر ایجنس راپور ورکړ. د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ مشر بیګا په خپلې وینا کې وویل امریکا له خپل دوکه باز سټایل سره سره د اسرائیلو د ټولو جنایتونو په یو حقیقي شریک هیوا دی او د امریکا او انګریزانو د جاسوسۍ او پیژندونکو الوتکې په رفح کې د ډلیزو وژلو او د ډېر لوی جنایت لپاره په چمتو کې ده دی. هغه ټینګار وکړ د اسرائیلو ګستاخي او جنایتونه په دې دلیل دوام لري چې امریکایان او انګریزان پکې ګډون کوي او د امریکا رول د سیونستانو د جنایتونو د دوام زمینه جوړونکې ده. الحوثي د غراز ویلې اسرائیلي دښمن به په رفح د حمله اقدام ونه کړي مګر په امریکایانو باندې پته کې سره او دا په داسې حال کې دي چې امریکایان له خپلو ملنډو ډکو څرګندونو سره دنیا ته دوکه ورکوي. پاکستان او ایران اړیکې تاریخي ریښه لري. د پاکستان خارجه وزیر وویل د ایران او پاکستان پیاوړي اړیکې په تاریخ مذهب کلتور او ګډ ارزښتونو کې ریښه لري. ایران پرس خبری ایجنس راپور ورکړ. د پاکستان خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزي د سرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساویې په باب ټینګار وکړ. د پاکستان او ایران پیاوړو او تاریخي اړیکو له یو نسل تر بل نسل پورې دوام درلودلی دی او همدا اوس د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې په ډیره ښه سویه کې دي. جلیل عباس جیلانی د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 45مې کلیزې په باب د مبارکۍ په ویلو سره وویل، ایران او پاکستان په نړیوالو ټولنو کې سره ښې ملګرتیاوې لري او له یو بل ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیر مقدم هم وویل، 45 کلونو وروسته د اسلامي انقلاب پیغام دا دی چې له ټولو دښمنانو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت د اسلام په پاک دین په کلک ایمان او هوډ سره او د خپل خپلواکۍ له خپلواکه فیصلې په اساس له ظلم او ستم سره د مبارزې په بهیر کې کلک مقاومت کړی او ښې بریاوې هم ترلاسه کړې دي چې دغه بهیر هم هغه راز دوام لري. په افغانستان کې د ایران سفیر وویل، د افغانستان مصلحتونو او ګټو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو له مصلحتونو او ګټو سره غوټه خوړلې ده. ایران خبری اژانس راپور ورکوي، په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د افغانستان په چارو کې ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د افغانستان په موضوع او د ملګرو ملتونو په کوربتوب سره د دوحې د غونډې ترسره کېده په درشل کې په یو لړ څرګندونو کې وویل، اوس له یو بل هر وخت زیات د سیمې او ګاونډي هیوادونو په دې پسې دي چې له افغانستان سره په ملګرتیا او تعامل کې د دغه هیواد له ثبات سره مرسته وکړي او داسې شرایط برابر کړي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پړاو پیل شي. حسن کاظمي کومي په دې خبرې په ټینګار سره چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او امنیت شورا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د ګټو د غوټه خوړنې په دلیل باید د افغانستان د سیمه ییزو ملګرتیاو د نوښت له غونډې ملاتړ وکړي. هیله وښودله د دوحې په غونډه کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت په ګډون سره ترسره کیږي رغنده خبرې اترې او ښې موافقې وشي او د افغانستان د وضعیت ښه کېده سره مرسته وکړی شي. هغه په دې خبرې کولو سره چې د افغانستان د ولس په کلک مقاومت سره پوځي نیواګر له دغه هیواده ووتل وویل، دمګړې د سیمې هیوادونو او افغانستان ترمنځ د ګټو تامینې ده او د همغږۍ تر ټولو لوړې سویې ته رسیده د ګاونډیو او سیمیزو هیوادونو په لومړیتوب کې شامله ده. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو سم د غزې په جنگ کې لاسیون استری رژیم د امریکای د ملاتړونو باندې د لویدیس کې د نیوکو د زیاتیدا په اړه تبصره دراورو. د اروپي ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل د دوشنبه په ورځ له امریکا غوښتي چې د غزې په جګړه کې د عامو خلکو د مرجوب لو زیاتیدا له امله سیونیست رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي. جوزف بورل په بروکسل کې د اروپای اتحادیې له وزیرانو سره لالیدنې وروسته خبرې اعلان ته وویل، که تاسو په دې باور یې چې په غزه کې ډیر خلک وژل کیږي، خی د دومره ډیرو کسانو وژل کېدو د مخنیوي لپاره لږې وسلې ورکړئ. هغه ټینګار وکړ که نړیواله ټولنه په دې باور وي چې دا قتل عام دی او زیات خلک پکې وژل کیږي، شاید وسلو په ورکولو کې لږ فکر وکړي. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مسول د غرازو الدا یو متضاد عمل دی چې هیوادونه په ځلونو اعلانوي چې اسرائیل په غزه کې زیات شمیر عام خلک وژني خو د دغې وژنې د مخنیوي لپاره کوم خاص اقدام نه کوي. امریکا اسرائیلو ته د وسلو تر ټولو مهم برابرونکی هیواد دی او هر کال ورسره د 3.8 میلیارد ډالری فوجي مرستو ته دوام ورکوي چې له جنگي الوتکو څخه رانیولې تر زوراورو بمونو پورې فوجي توکي پکې شامل دي، خو واشنگټن د دغه مرستو د بندولو هیڅ غوښتنې ته پام نه دی کړی. د غزې په ترانګ کې د جنگ په دوام کې امریکا سیونیست رژیم ته په زیات شمیر سنگر ماتون کې بمونه لګلې دي چې د غزې په خلکو او په غزې کې د استوګنې د برجونو او بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړولو لپاره استعمال شوي دي. جوزف بورل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا ولسمشر جوزف بایډن چې د غزې په جګړې کې د سیونیست رژیم اصلي ملاتړی هیواد یې اعتراف کړ. د اکتوبر په اوومه د الاقصی د طوفان د ناڅاپي عملیاتو په ځواب کې د غزې په تړانګې کې د سیونیست رژیم پوځي عملیات لا حده زیات دي. بایډن همداشان د دوشنبې په ورځې د اردن له پادشاه سره په کتنې کې منلې چې د غزې په تړانګې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زیات شمېر عام فلسطینیان وژل شوي دي. بایډن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په غزې کې د اوربند ټینګولو لپاره پرې دباوونه زیات شوي دي او هغه په ځانګړې توګه د ډیموکرات ګوند د پلویانو په منځ کې په خپلو رای ورکوونکو باندې د دغو دباوونو له پایلو خبر دي. په امریکا کې د یوې نوې ټول پوښتنې نتیجې ښودلې چې په غزې کې جګړې د بایډن د اصلي احتمالي سیال ډونالډ ټرمپ د منفي تبلیغاتو په پرتله د جوزف بایډن د رای ورکوونکو په رای ورکولو خورا لوی اغیز درلودې. مهمه خبره دا ده چې په امریکا کې د دغې نوې ټول پوښتنې د پایلو له مخې نیمایي امریکایان په دې باور دي چې سیونیست رژیم په غزې کې نسل وژنه کوي. دا بریخي داسې ښکارېږي چې د سیونیست رژیم لخوا د غزې د جګړې دوام او په غزې ترانګې کې د فلسطینیو شهیدانو او زخمیانو زیاتېدونکی شمیر چې له یو لاک کسانو اوښتې دی د دې سبب شوی چې حتی د تل ابیب د لویدیځي ملګرو پښتو شمول اروپایي اتحادیه هم د هغه د وژلو په ماشین باندې نیوکې کړې. سیونیست رژیم اوس د غزې د جګړې په پنځمه میاشت کې هم د غزې د مظلومو خلکو نسل وژنې ته دوام ورکوي او مهمه موضوع د حماس د نابودولو او حتی د ټولو اوسیدونکو د شړلو په حقله د خو تر اوسه خپلو موخو ته په رسېدو کې ناکامه پاتې شوي دي او حتی د فلسطینی مقاومت په لاس د خپلو زندنې شویو سیونیستانو په آزادولو کې هم کومه خاص کامیابي نه ده ترلاسه کړې. د لویدیځي آسیا یوه بله پیښه په رفح باندې د حملې لپاره د نتنیاهو فیصله ده. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د رفح د خالی کولو لپاره د دغه رژیم د پلان خبر ورکړی دی. هغه ویلي په اوسته مې حکم ورکړی چې له خلکو د رفح سیمې د پاکولو او همداشان د حماس د پاتې څلور کنډکونو د نابودولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړي. د دې ترڅنګ نړیوالې قضایي ادارو هم په دې برخه کې منفي دریځ خپل کړی دی. په دې لړ کې د نړیوالې جنایي محکمې لوی څارنوال کریم خان په رفح باندې د سیونیست رژیم د جنگي حملې د احتمال په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او دغه راز یې ویلي دي. د نړیوالو قوانینو د سرغړوونکو سره به حساب کتاب وکړي. په حقیقت کې د لویدیځ په تیره بیا امریکا په شنې اشارې سره سیونیست رژیم په غزې کې د فلسطینیانو د تر ټولو بې ساري نسل وژنې او جنایت لپاره لاره هواره کړې ده او د دغو جنایتکارو حملو د بندولو لپاره د نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه بومنه عزیزانو سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1415 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 14مې او د 2024 میلادي کال د فروری له 14مې نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه نولس کاله مخکې د شپږویشتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په څلورمه نیټه په ابوالفضل العباس مشهور حضرت عباس علیه السلام د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت امام علی علیه السلام زوی حضرت عباس علمدار چې لقبونه یې ابوالفضل قمر بنی هاشم علمدار کربلا او سقاو په مدینه منوره کې از دنیا ته راغی. د هغه حضرت ګران مور ام البنین نومېدله چې د حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها له وفات وروسته د حضرت امام علی علیه السلام میرمن شوه. حضرت ابوالفضل علمدار د یو داسې پلار لکه امام علی علیه السلام او داسې ورونو لکه حضرت امام حسن او امام حسین علیهم السلام څخه علمي او معنوي فیوضات ترلاسه کړل. حضرت ابوالفضل العباس له خپلو ورونو سره ډېره مینه درلوده. کله چې حضرت امام حسن علیه السلام امامت ته ورسید، حضرت ابوالفضل د هغه له خدمت او ملګرتیا څخه لاس وانخیسته. له امام حسین سره هم د حضرت ابوالفضل مینه تر دې حده وه چې د کربلا په پیښه کې له هغه حضرت سره په پیروي د اسلامي لوړو ایډالونو د ساتلو لپاره خپل ځان قربان کړل. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د پیغمبر د اهل بیت له کمالاتو په الهام اخیستلو سره وتوانید چې د علم او پوهې لوړې درجې ته ورسیږي، داسې چې ډیری خلک د خپلو علمي ستونزو د لیرې کولو لپاره هغه مبارک ته مراجعه کوله. همداراز هغه اړمنو او بېوزلو خلکو ته د مرستې رسولو لپاره ټولې هڅې کارولې تر څو د هغوی ستونزې حل کړی شي. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د عاشورا د پاسون حماسه رامنځته کوونکی دی چې په سرشیندنې قربانۍ یو شهادت سره وتوانید له خپل امام زمان سره مینه او دوستۍ ثابته کړي او دا ډول د حقیقت د لارې د پلټونکو لپاره د وفادارۍ د وړ بېلګې لقب ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې ورځ د جانباز ورځ نومول شوې ده. د حضرت عباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا ټولو آزاد غواړو ته مبارکي وړاندې کوو. شپږتیا کاله وړاندې د 1913 میلادي کال د فروری په 14مه نیټه د فلسطینیانو د عامې وژلې په دوام کې د پالماخ ترهګرې ډلې وسلوالو سهونستانو د نیواکي فلسطین په شمال کې د سعسعا کلي د اوسېدونکي وژله پیل کړه. په دغو عملیاتو کې چې تر څو ورځو پورې روان وو د هغوی پر اوسېدونکو شل کورونه وران شول او کابو شپېته فلسطینیان چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم تر سترګو کېدل وبژل شول. سیهونستانو تر مودو پورې د سعسعا کلي عامه وژله د فلسطینیانو د وژلې لپاره د بېلګې په توګه یادوله. او لننه دیالس کاله پخوا د 2011 کال د فروری په 14مه نیټه د بحرین د دیکتاتور الخلیفه رژیم پر ضد د دغه هیواد ولس آزادي غواړي پاڅون پیل شو. په 1911 میلادي کال کې د بحرین د خپلواکۍ له وخته راهیسې د دغه هیواد خلکو د ډیموکراسۍ او آزادۍ غوښتنه کوله. په دې منظومان کې اهل تشیع چې د بحرین زیاتره جمعیت جوړوي تل له توپیر او نابرابرۍ سره مخامخ دی. په همدې دلیل په زلونو د آل خلیفه د هغه وهابي رژیم پر ضد ولسي پاڅونونه شوي چې ډیر زیات له آل سعود سره رژیم سره اړوند دی. د بحرین اوسنی امیر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه په 1999 کال کې قدرت ته رسیدو وروسته د سیاسي اصلاحاتو لپاره ډیرې ژمنې وکړې خو پر یوه یې هم عمل ونه کړ او همهغه راز قدرت د هغه په کورنۍ کې موروثي دی. د 2011 میلادي کال له لومړیو راهیسې په څو عربي هیوادونو کې د انقلابونو اوج ته په رسېدا پسې د بحرین ولسم په خپل هیواد کې د توپیر د ختمولو او د ډیموکراسۍ د ټینګولو غوښتنه وکړه خو دغه ولسي پاڅون د آل خلیفه او آل سعود رژیم د ځواکونو په لاس وځپل شو. په عین حال کې د بحرین ولس د سلګونو شهیدانو او ټپیانو په ورکولو او د غراز د ډیرو سختیانو په زغملو سره همهغه راز خپل پاڅون ته دوام ورکوي څو خپلو روا او انساني حقوقو ته ورسیږي. ریحانه د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. سم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ریحانه نومې پروګرام یو تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړم. البته باید دا ووایم چې نن د ریحانه له آخري پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو او په نننی پروګرام کې د ښځې د ښکاره ځانګړتیا او د هغه ګوهر او ملغرې په اړه چې پاک خدای جل جلاله شانه او د هغې په وجود کې کیښودلې دی له تاسو سره خبرې وکړو. دغه ګوهر او ملغرې ته آرامښت ویل کیږي. نوز مر سره ملګرتیا وکړی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو په تیر پروګرام کې مو وویل هغه څه چې د ښځو د ټولنیز فعالیت په زمینه کې اهمیت لري. په ټولنه کې د مېرمنو د شتون څرنګوالی دی او اسلام د هغې شیندونکو د ګټورو لارو چارو په بیانولو سره د ښځو د فعال او د هغې شیندونکو شتون زمینه برابره کړې ده. ښځې د بیان شویو معیارونو او ځانګړتیاو په نظر کې نیولو سره چې په سر کې حجاب او ایپاپی په ټولنه کې فعالیت کولی شي. هغه ښځه چې حجاب یعنی ستر کوي په یوازې ځان د لویدیز له دین سره د مبارزې له تمدن سره د مبارزې په حال کې ده. د لویدیزو هیوادونو ټول جوړښتونه د سترمنو میرمنو د کمزوري کولو لپاره طرحي او پلان شوي دي او د یوې میرمنې لخوا د حجاب انتخابول د یوې ډېرې قوي میرمنې خبر ورکوي چې له ژور دینی تربیت څخه برخوره ده. لویدیز هیوادونه سترمنه میرمنه خپل تر ټولو قدرتمن دښمن ګڼي ځکه چې په هغې کې نفوذ نشي کولی او په هغې باندې خپل پلانونه نشي عملي کولی.
د قرآن کریم یوه لاره پرانیستونکی آیت د نور سورې درې دېرشم آیت دی او هغو کسانو ته خطاب دی چې تر اوسه هغو ته د ودونو د کولو موقعیت نه دی برابر شوی. د قرآن کریم په دغه آیت شریف کې راغلی دی او هغه کسان چې د نکاح وسیله نه مومي ځان دې پاک لمنې وساتي تر دې چې پاک خدای په خپل فضل سره یې بېنیازه کړي. خدای تعالی د قران کریم د نور د مبارک سورې په دغه آیت کې هغه شزو او سړی او ته چې د واده شرایط ورته ندی برابر شوی د پاک لمنې د ساتلو سپارښتنه کوي، ځکه چې د پاک لمنې ساتل او د اسلامي ضوابطو رعایت ول که هغه په کړچار وینا او که په لباس او حجاب کې وي هم د شزو او هم د سړیو د رواني آرامښت سبب کیږي او هغوی په ټولنیز ډګر کې فعالیت کولای شي پرته له دې چې له یو بل څخه د بې ځایه خوند اخیستلو انتظار او هیله ولري. په دې سربیره هغو سړیو او ښځو ته چې تر اوسه یې وعدونه نه دي کړي د پاک لمنۍ رعایتول لپاره د قرآن کریم دغه سپارښتنه سبب کیږي چې هغوی د ژوند د جوړولو لپاره ډیره ګروهنه ولري او خپل ځانونه له دغه حلال خوند څخه چې پاک خدای جل شانه وو د وعدونو په سیوري کې رامنځته کړی دی محرومه نه کړي. د پام وړ او په زړه پورې خبره دا ده چې اسلام د ښځې د شان او د شخصیت د ساتلو لپاره میرمنې ته د نږدې کېده او ورسره د مینې کولو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړی دی چې د هغې حق ضایع نه شي. ښځه نرمه روحیه لري او د سړي په اکړه له ځان څخه ډېر احساسات نندارې ته وړاندې کوي. له همدې کبله ممکنه ده چې ډیر د سړیو له تیریو سره مخامخ شي. اسلام په هغو قوانینو او مقرراتو سره چې د ښځې لپاره د مرکې کولو یعنی خواستګاري او د ښځو د کوژدن کولو لپاره غوره کړي دي اجازه نه ورکوي هر کس په هر ډول چې ګروهنه لري له ښځو سره چلند وکړي. دغه حقیقت د ایران د اسلامي انقلاب د سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په وینا کې په صراحت سره بیان شوی چې اسلام د ښځو د حقوقو مدافع بللی او فرمایي د ښځو د حقوقو په دفاع کولو کې د اسلام هدف دا دی چې ښځې تر ظلم لاندې ونه اوسي او سړي خپل ځانونه په ښځو باندې واکمن ونه ګڼي. په کورنۍ کې حدونه او حقونه شته، سړی حقوق لري او ښځې هم حقوق لري او دغه حقوق په شدت سره عادلانه او متوازن ډول ترتیب شوي دي. په حقیقت کې هغه قوانین، مقررات، حقوق او دندې چې د واده د لورو لپاره غوره کیږي د ښځو او د سړیو د حقوقو د نه ضایع کېدو په هدف سره دي.
مګور دن کو هم خځه او هم سړی به لخپل دند څخه خبر اوسي او له هر یو څخه به د خپل دند د خلاف ارزه او په خپل ژوند باندې د عمل د ناکالو په وجه پښتنې وشي. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په کور کې د خځه وجود د کورنۍ د رما سرچینه ګڼي او د قرآن کریم د روم سوره یوشتم آیت په اشاره سره فرمایي تاسو وګورئ چې د قرآن کریم دغه شریفیت په خورا توګه د کورونې دننه د ښځو او د سړیو په حق له څه فرمایي او د هغه له نښو دا دي چې ستاسو لپاره ستاسو له جنسه میرمنې پیدا کړئ چې ورسره آرام عمومئ او ستاسو تر منځ یې مینه او مهرباني پیدا کړه. بې شکه چې په دې کې نښې دي د هغه چا لپاره چې فکر کوي. د قرآن کریم د دغه آیت پر اساس د الهي قدرت په نښو نښانو کې یوه نښه دا ده چې د تاسو انسانانو لپاره د تاسو په ډول او د تاسو له جنس څخه میړونه او ښځې راوپنځولې، د تاسو سړیو لپاره ښځې او د تاسو ښځو لپاره سړي. له تاسو څخه دي من انفسکم، کوم چې جلا جنس نه دی، په دوو جلا جلا رتبو کې نه دي، ټول یو حقیقت دی، یو جوهر او یو ذات دی. البته ښځې او سړی په ځینو خصوصیاتو کې له یو بل سره تفاوتونه لري، ځکه چې دندې دوه ډوله دي. وروسته فرمایي یعنی د بشر په طبیعت کې زوجیت او دوه جنسواله د ستر هدف لپاره دی. هغه هدف سکون او رمخت دی چې تاسو د کورنۍ دننه د خپل مخالف جنس په څنګ کې ښځې د سړیو په څنګ کې او سړی د ښځو په څنګ کې رمخت پیدا کړي. د سړی لپاره هم د کور داخل ته ورتلل د کور د امن چاپیریال او په خپل څنګ کې د مینې او د مهربانۍ او د ښې مېرمنې موندل د رمخت وسیله ده. د ښځې لپاره هم د سړی او یوې تکې لرل چې له هغې سره مینه وکړي او د هغې لپاره د یوې پیاوړي شي په شان اوسي په شان دی، ځکه چې سړی له جسمي پلوه له ښځو څخه قوي دی او دا یوه خوشبختي ده د رمخت او د نیکمرغۍ سرچینه ده. کورنۍ دغه کار د ښځو د سړی لپاره تامینوي. سړی د رمخت د پیدا کولو لپاره د کورنۍ په چاپیریال کې ښځې ته ضرورت لري. ښځه هم د رمخت د موندلو لپاره د کورنۍ په چاپیریال کې سړی ته اړتیا لري.
عزیزانو، تر ټولو مهم شی چې بشر ورته ضرورت لري آرامښت دی. د انسان نیکمرغۍ په دې کې ده چې له روحي اضطراب څخه په امان کې ووسي او روحي آرامښت ولري. پاک خدای جلال شانهو انسانان را پنځولی دي او هم ښځو او هم سړیو ته دغه آرامښت د رسېدا لاره ښودلې ده. څرنګه چې ښځه او سړی د یوه بل بشپړوونکي دي، آرامښت ته د رسېدا لپاره د یوه بل وجود ته اړتیا لري. له دې کبله پاک خدای جلال شانهو د قرآن کریم د روم د مبارکې سورې په 21 آیت شریف کې فرمایي: او ستاسو په میانس کې دوستۍ او مهربانۍ رامنځته کړه. بېشکه د ښځې او د سړیو سمه اړیکه باید په همدې اساس واوسي. د مودت معنی د دوستۍ اړیکه او د رحمت معنی هم د مهربانۍ اړیکه. په دې ډول ښځه او سړی باید له یو بل سره مینه وکړي او له یو بل سره مهربانه واوسي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، کاچیرې په کورنۍ کې د ښځې او د سړي ترمیان موادت او رحمت یعنی دوستی او مهربانۍ نه وي، او کاچیرې سړی په کور کې د مالکیت احساس وکړي او ښځې ته د یوې خادمې او د استثمار په سترګه وګوري، نو په هغې ظلم کړی دی. کاچیرې سړی له ښځې څخه له حده زیاده توقع ولري، نو د ځان او د خپلې مېرمنې ترمیان دوستی او مهربانۍ له منځه وړي، او بچیان به هم د میاندو او د پلارانو له مهربانۍ څخه د خالی اړیکې په لیدلو سره د خپلو کورنیو په حکله نهیلي شي. په دې ډول میاندې او پلاران خپلو بچیانو ته غلطه بلګه په لاس ورکوي او دوی په راتلونکو کې د کورنۍ د جوړولو لپاره زیاته ګروهنه نه لري، او ټولنه به سوکه سوکه د کورنۍ له جوړولو لیرې شي.
ګلونو اوریدونکو، د کورنۍ په پاک او سپېڅلي بستر کې د ښځې او د سړي د ارتباط زیاد اهمیت لري. ښځه کولی شي چې د مشکلاتو او ستونزو په وړاندې د خپل ناهیلي او د ستړي شوي خاوند روحیه بدله کړي، یا لږ تر لږه د سړي د مصیبتونو او د خفګان په وړاندې صبر وکړي. له بلې خوا، سړی هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ښځې په ملاتړ کولو سره هغه هیله منه کولی شي او د هغې لپاره تر ټولو ښه تشویق کوونکی کیدلی شي. ښځه دومره قدرت لري چې نه یوازې د خاوند په نړۍ کې مهم رول لوبوي، بلکې په مینې او عاطفې سره د خپل میړه د ایمان په پیاوړي کولو کې هم اغیز وشیندي، او پر دې اساس د خپل خاوند اخروی نیکمرغۍ هم برابر کړي. مسلمانان په دې مورد کې د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها له اړیکو څخه بیلګه اخلي. یو روایت شته چې وایي د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها له واده وروسته، کله چې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د امام علی علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې فاطمه زهرا څه ډول ښځه ده. حضرت امام علی علیه السلام د بی بی فاطمه زهرا پاک لوایی هغه د متعال خدای د اطاعت لپاره تر ټولو ښه ملګری ده.
گران اوریدون کو در رهنا پروگرام پای تا ورسیده هیله من یو چله دغه پروگرام سو خمو خوند خسته وی نور تاسو په لویو مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د رڼا ورختونه
درنو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو د شعبان المعظم یاد برات د میاشتې څلرمه نیټه د حضرت ابوالفضل العباس علمدار د نیکمرغ زوکړې له ورځې سره سمون خوري چې دا ورځ په ایران کې د جانباز یا سرشندونکي د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي او دا د کربلا په میدان کې د هغوی د ډېرې میړانې او سرشندنې له امله ده. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د هغه حضرت د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وړاندې کوو او د هغوی د ژوند په اکله یوه لنډه شان وینا تاسو ته زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د هغه حضرت نوم عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کنیت یې ابوالفضل او مور یې فاطمه کلابیه وه چې کنیت یې ام البنین و. په شپږویشتم هجری قمری کال کې زیږیدلی و او هغه ته قمر بنی هاشم، سقا او صاحب لواء الحسین لقبونه ورکړل شوي وو. په مقاتلو یعنی هغو کتابونو کې چې د حسین علیه السلام د شهادت د پیښې په حکله لیکل شوي دي راغلي دي چې عباس علیه السلام لوړ او دنګ سړی و او چې کله به په دنګو اسونو سپور و نو پښې به یې په ځمکه لګېدې. امام صادق علیه السلام فرمایي چې هغه د یو بصیرت او زیرتیا د ښه عقل او پوخ ایمان خاوند و. د روایتونو له مخې حضرت عباس علمدار د ډېر علم خاوند هم و او د خپلې زمانې یو فاضل کس ګڼل کېده او په یو شمېر جنګونو کې له خپل پلار حضرت علی علیه السلام سره د دښمن په خلاف څنګ په څنګ جنګېدلی و. هغوی داسې شخصیت درلود چې د کربلا په پیښه کې دښمنانو د هغه شخصیت د امام حسین علیه السلام د لخکر یو لویا او مضبوطه ستن ګڼله. له همدې کبله یې غوښتل چې په مختلفو طریقو او لارو هغه د امام نه جلا کړي، لکه د ابن زیاد له اړخه د عبدالله ابن حزام په لاس د امان نامې راوړل د دې لپاره چې ځان ته یې نږدې کړي، او لکه یو ځل شمر ابن زلجوشن د هغوی د خپلولۍ له وجې هغه ته آواز کړ
اے زما د خور اولادا، عباس او د هغه ورونه چرته یې؟ خو حضرت عباس علیہ السلام ډیر پوه کس وو او د دې اوازونو یې هیڅ جواب ورنک. حضرت ابوالفضل چې له خپل ورور امام حسین علیہ السلام سره په کربلا کې موجود وو، په دغو اتو ورځو کې یې څو ارزښتناک کارونه په غاړه درلودل. هغه کارونه چې د امام حسین علیہ السلام د اهل بیتو له امنیت او آرامښت سره یې اړه لرله، لکه د خیمو ساتنه او څوکۍ ورکول او د اوبو راوړل. د محاصرې او د اوبو د بندېدو په ورځو کې چې له د محرم له ومې نه شروع شول، کله چې د امام حسین علیہ السلام د کورنۍ تنده ډیره شوه، نو حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام په خپلې فداکارۍ سره له دیرشو سپرو د اوبو دیرش مشکونه د تګو کسانو لپاره خیمو ته راورسول.
مرحوم شیخ مفید وایي چې د محرم الحرام په د نهم ورځ په مازیګر عمر ابن سعد یو ځل بیا خپل لښکر چمتو کړ او د جنگ اعلان یې وکړ او د امام حسین علیه السلام له خیمو سره په صف کې ودرېدل، په داسې حال کې چې ابوالفضل العباس د خپل خیمې مخې ته ناست توره یې په غې کې ایښې وه او له ډېرې ستریا او سترې له وجه وده شوي وو چې د لښکر او آسونو آوازونه یې د ګرانې خور بیبي زینب کبرا سلام الله علیها ترغوک شو. ورور یې راویش کړ، عباس علیه السلام سر اوچت کړ او وی فرمایل، اوس مې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولید چې وی فرمایل، ای حسینه، موږ ستا په انتظار یو. بیبی زینب سلام الله علیها چې دا خبره واورېده نو مخې ووهلو او وی ویل، ای افسوس. هغه حضرت بیبی ته ډاډ ورکړ او خاموشه یې کړه او بیا یې وویل، ای عباسه، سپورشه او دوی ته ورشه او وی پوښته چې څه غواړي. حضرت ابوالفضل العباس له شلو سپرو سره د هغوی اړخ ته لاړ او پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی ویل چې زموږ امیر یعنی مشر دا حکم کړی چې یا تسلیم شئ او یا جنگ ته چمتو شئ. عباس علیه السلام خپل ورور ته خبر ورساوه او امام حسین علیه السلام وفرمایل، دوی ته ووایه چې موږ ته د نن شپې مهلت راکړي چې لمونځ او د قرآن کریم تلاوت وکړو او سبا ته به تیار یو. عباس علیه السلام د خپل ورور پیغام هغوی ته ورساوه او هغوی هم ومنله.
حضرت عباس علیه السلام د امام په یارانو کې آخري کس وو چې شهید شه او دا د وفاداری او همدردی یو لویه نښه ده، تر دې چې خپل ورونه هم له ځانه مخکې میدان ته واستول چې په خپله وروستی کس وي چې د امام حسین علیه السلام په خوا کې پاتې شي. په مقاتلو کې راغلی دی چې کله د امام حسین علیه السلام او د هغه د اهل بیت علیهم السلام تنده زیاته شوه، نو عباس علمدار له ورور نه وغوښتل چې د جنگ اجازت ورکړي، خو امام ورته وفرمایل، ته زما بیرغیال یې، خو لاړ شه او د اهل بیتو لپاره اوبه راوړه. عباس د فرات په لور روان شو او له دې وجه چې د یزید لخکریانو هغه ښه پیژنده نو لارې ورته پرېښودله. هغه حضرت چې کله اوبو ته ورسېده او غوښتل یې چې اوبه وڅکي، نو د ورور تنده یې رایاده شوه. اوبه یې توی کړې، مشک یې ډک او د ونو له ډکې لارې د خیمو په لور روان شو. هر کس چې به هغه ته نږدې کېده قتلېده به، تر دې چې د زید ابن ورقه او حکیم ابن توفیل په لاسو په هغه تفصیل سره چې په مقاتلو کې لیکل شوی دی شهید شو. وایي چې یوه ورځ امام سجاد علیه السلام عبید الله ابن عباس د ابوالفضل زوی ته وکتل او لسترګو مبارکونه اوخ کې روان شوه او بیا یې وفرمایل د احد لورځې زیاته یو ورځ هم د پیغمبر لپاره سخت نه و چې د حضرت حمزه اسد الله غوندې ترې لاسه ورکه او له هغې وروسته د موته د جنگ ورځه چې د ترزوی جعفر یې لاسه ورکه خو د حسین علیه السلام د ورځې په شان یو ورځ هم نه و چې دیرش زره کسانو هغوی محاصره کړل او ځانونه مسلمانان ګڼل او غوښتل یې چې د امام په قتل سره ځانونه خدای ته نږدې کړي په داسې حال کې چې امام به هغوی ته خدای وریادوه او هغوی ته به نصیحت کوه چې څه ګټه یې ونه کړه او په آخر کې یې هغه په ظلم سره شهید کړ بیا یې وفرمایل خدای دې زما تره عباس وبخي چې دین یې په خپل ځان غوره کړ او ډېر عجیبه ازموینه یې ورکړه او ځان یې له ورور نه فدا او زار کړ تر دې چې لاسونه یې پرې شول او خدای د هغوی لاسونو پر ځای هغه ته دوه وزرونه ورکړل چې له ملایکو سره سم په جنت کې الوزي لکه د جعفر او عباس په شان یې د خدای په نزد داسې لوړ مقام دی چې ټول شهیدان ورته زاری حضرت عباس علمدار کس هم ډېرې خوبۍ لرلې او عالم او فاضل کس هم وو خو د هغه زیات شهرت د هغه د وفاداری په کربلا کې د هغه د میړانې او له امام حسین علیه السلام سره د هغه د وفا په وجه دی
عزیزانو د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې لسمه نیټه حضرت ابوالفضل عباس شهید شو او د شهادت په وخت عمر څلور دیرش کاله و هغه حضرت د کربلا په میدان کې ډیره میړانه وښودله او له خپل امام سره یې د وفادارۍ او سرشیندنې بیلګه اوج ته ورساوه ځکه خو په ایران کې د هغوی د زوکړې ورځ د جانبازانو یا سرشندونکو د ورځې په توګه لمانځل کیږي یو ځل بیا تاسو ته د هغه بزرګوار او د هغه د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وړاندې کوو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو
د الله په امان
Thank you.